افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی دیخ پرونه ډیره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې ساعت په خبرونو کو ملګرو ملتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د اتر سره شو خبرو په ناکامه کې دوه اندېښنه ښودلې او هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري بیا جګړې ته مخه نه کړي. پاکستانی جګپوړو چارواکو پرون چهارشنبې وویل چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او پړې د افغانستان پر لوري واچوله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبې په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو ناکامه کې دوته اندېښنه لري وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره له دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي خو دوی بیا هم ډېر هیله مند دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د دغو خبرو له ناکامه کېدو وروسته پاکستاني چارواکو ګواښ وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ لانجې د هواري لپاره خبرو نتیجه ورنه کړه او نافذ شوی اوربند له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د استانبول د خبرو او د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښودله چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه له لاسه ورکړل شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشاره کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي، کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپور له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو سره په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته لاسرسی درلود بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه پرې کړه، هغه نازک اړیکه چې د دوی د زده کړې کار او هیلې ژوندۍ ساتلې وې. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا په ټول افغانستان کې د 30 ساعتونو په مخه د انټرنیټي او موبایل ټلیفوني خدماتو له بندېدو سره د نورو برخو ترڅنګ ښځو او نجونو هغه فرصت هم له لاسه ورکړل چې آنلاین یې زده کړې کولې. د لندن پولیسو پرون چهارشنبې یو 22 کلن افغان په قتل تورن کړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو سفی داوود په لندن کې د دوشنبې په ورځ د چړې په وسیله له برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر دو مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیز د اکس برج هستوګنې سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د یو 14 کلن هلک په ګډون د 3 کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه په 2000 میلادي کال کې چې په یوه لارې کې پټ شوی و بریتانیا ته راغلی پناه ورکړل شوی او 2 کاله وروسته د دایمي پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې وه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ نن په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوې. دغه خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار باوسان کې پیل شوې، هدف یې د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د سوداګریزې جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ په کراتو خوشبینی څرګنده کړې چې له شي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشیزې په څنډه کې ترسره کیږي. د سوداګرۍ جګړه روانه میاشت وروسته له هغې راپورته شو چې پیکینګ اعلان وکړ چې دوی به د لوړې ټکنالوژۍ په صنعت کې پر کارول کیدونکو نادره طبیعي منرالونو صادراتو پام وړ محدودیتونه ولګوي. ترامپ ژمنه کړې چې د پیکینګ په ځواب کې به د چین پر صادراتو 30% نوې تعرفې ولګوي. او د افغانستان د 10 کلنو فوټسال لوبډله به نن پنجشنبه په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پای لوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د 3 شنبه په ورځ تایلند ته د 9-1 په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
د د لوی مهربانه په ستنه سلامونه او نیک هیلې مېومنې درنو ځکونکو هیلې د چیرو غوجو روسي او د صحت جبه بو پتنوي تاسو ټول ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم هیلې د چین نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو لوست 15 لوست 15 او 16 پاڼه ده موضوع مو اډه ده چې اډه ده کوشنیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ولي او څه ډول ټاکل شوی دی پر همدې موضوع باندې به وشغیږو او د دې موضوع اړوند په لازم معلومات لاسته راوړو د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو خپل عادتي ورځې کورنۍ دندې اجرا کړې وي کورنۍ دنده مو زده کړې وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسو درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د تورولکې لاندې سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی و اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او پامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی و نو نن راځو بګرام په تیر لوست کې پېژندې دا چې بګرام سره د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی و نن راځو اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څډول او څنګه ټاکل شوی وو اول زو اډه پیژنو دا چې اډه کمزای دی چیرته موقعیت لري تاریخي اډه د جلال آباد د شهر په سویل ویدیزه برخه کې تقریبا د 10 کیلومتر په واټن پرته ده چې دغه پخوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزی فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزش لري او ډیر مهم دی دغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه د پیژندل سوې دي او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارتکونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوې ده یعنی هغه سیلانیان هغه زیارتکونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمه سره خېلې دینه کړې وو ورسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمه یادونه په څو ځل سره کړې ده چې دا غول جملې څخه یو هم چینی زیارتکونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده هیونسنګ هم اډه د فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې سوي وي د همدغه کیندنو په لړ کې حق اثر او توکي ترلاسه وي چې د خپل چې د هغه محل د حاکمو حالات او استازیتوب کوي او دغه غیزه د هغه محل په هنر مذهب او پر هغه مذهبي ودانۍ کې څرګند شوی دی چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخستنې وړ وي د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی د نوښتونو نمتو تټوبي هم په هغه لرغونی محل کې چې ډیر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې مینځ راغلي وای رامینځته شوی و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نمتو تټوبي هم وای دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دود پیدا کړي د لومړي ځل لپاره د بودایي مجسمو جوړول و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نن تو ټاټوبي وایي نه ډیر زیات نوښتونه ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوی و مثلا د اړې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شو چې دغه نوې طریقه د هیانا یا په نامه د لوی ارادې چې هغه به د لوی ارادې معنی لري رامنځته شوی و دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شو یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په اړې کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمه جوړول پیل شوې بودایي مجسمه جوړستولې چې دغه مجسمه د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغونپوه سر جان مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلود چې په دغه اډه کې کومې جوړسي مجسمه چې د هغه سیرې او د هغه بدني جوړښتونه اریایي و یعنی کوشنی او اسکایي و یعنی دغه مجسمه سیرې او دغه مجسمه بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې اریایي ځنګړتیا ویل دل کېږي چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی دی، چې مثلا نوښتونه پکې مینځ راغلي و. هغه د بودای مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته سوه، د دې تر څنګ لومړي ځل لپاره هغه د بودای مجسمو جوړول او موقع چې برابر سوه، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې تر سره سوې او د همدغه کیندنو په نتیجه کې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه سوي، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی ده. د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم و، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا ښوونځي د منځنۍ آسیا همدارنګه د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلوده، او په دغه سبک کې تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړ دی. یعنی په دغه سبک کې تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه د تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده. چې دغه سبک چې دی د دوو سبکونو، یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده، چې یو د مجسمو د جوړښت موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بل هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و. چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړشتي موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانۍ بیلابیل ډولونه ترلاسه سوي دي، چې هغه ډېر زیات او ځانګړي ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه سوي دي، او د اړې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګنده او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د اړې په حق معلومات لاسته راوړل اډه مو پیژندل، او دا چې ولې اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی دی، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه او پیژندل چې اډه د جلال آباد ښار په سویل لویدیځه برخه کې د 10 کیلومتر په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر ارزښناک رول لوبوي، او دغه پخوانی سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوی ده. دغه سیمه چې د غول جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکو فاهیان په حق لوي چې اډه د هیلو په نامه یاد کړي ده. همدارنګ بل یو چې وو هغه هیونسنګ، او چې هیونسنګ هم د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړی ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوی ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوی ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څیړنې چې په دغه سیمه کې سوی وي، د هغه په حق له موویل چې د همهغه کیندنو په نتیجه کې هغه اثار او توکي ترلاسه سوي دي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي. یعنی هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوری کوم واکمنیان چې په همغه محل کې وي، دغه اثر او توکي هم د همغه محل استاستوب یا نمائندګي کوي، او دا اغیزه د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانی کې هم څرګند شوی دی چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغونی محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی و. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سیوه، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویل، چې د اډه د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادي معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شو. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل، چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمې پکې جوړ سولې، چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغون پو سرجن مارشال وینا ویل، چې هغه په دې باور درلود چې په اډه کې هغه کومې مجسمې او څیرې چې جوړ سوي دي، مجسمې چې جوړ سوي دي، د هغه څیرې او هغه بدنی جوړښت اریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی و. بل مو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق لمویل، چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه و، د ګندهارا هنري سبک چې وو هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت لودي او په دغه سبک تر هر څه د مخه یعنی تر ټولو د مخه د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی وو او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته و چې دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړ شوی و. د هغه دوو سبکونو په حق له مهم ویل چې یو یوناني سبک وو بل هم هندي بودایي دین سبک وو. چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې د هغه مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته، یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په د دغه جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته او د هغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته و چې دا دوه سبکونه وو چې د ګندهارا ښوونځي د همدغه دوه سبکونه او هنرونه څخه جوړ شوی و. او په اډه کې هغه کومي ودانی او هنرونه چې تر لاسه سوي دي هغه ډیر زیات ځانګړی ارزښت درلودي. د دې موضوع اړوند درنوز د کومکو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو، بیا موږ هم لوست په ډیرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړو تر څو په وکولای شئ په دې شتو سره تاسو د درس مفهوم واخلئ او باندې وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. اډم وو پیژندل د اډې په حق له مهم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی. نو تر راتلونکي درس پورې د تل په څیر بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري، درې پښتنه ته به ځوابونه وایز او د همدغه درو پښتنه ځوابونه په تاسو زده کوي. د دې تر څنګ لوست هم هغه کوم نوټ کچېری تاسو د ځان سره اخیستی وي یا هم لوست تر اغوښنیول ورسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایز تر څو کولی سي په شډول سره تاسو په درس باندې وپوهیږي. د کورنۍ دندې درې پښتنې مدادي، اول دا چې د اډې لرغونې سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوي ده، یعنی دغه د اډې په خواري سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادیشی یا ولی د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده. دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پښتنې باندې ولاړ وو او په دې حق له موږ مکمل معلومات لاسته راوړل چې ولی دغه په خوانی سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده. بل پښتنه دا چې د ګندهارا ښوونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده. په دې لوست کې موږ د ګندهارا د ښوونځي په حق لوویل او دا مهم ویل چې د ګندهارا ښوونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده. نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې داس ده کوي چې د ښوونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی و، د همغه دوه سبکونو او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه همغه سبک څه ډول کارسوي و. بل دا چې اډا په پخوا زمانو کې په کوم نامه یادېدل. په دې موضوع کې که چېرته تاسو په دقت غوږ نیولې وي ما د دې یادونه وکړه چې پخوا زمانو کې په لرغوني مهال کې اډا ته څه ویل او ولې په دغه نامه یاد سوی و. نو هڅه وکړي چې د درو سره پوښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ په مکمل ډول سره ستاسو سره به مرسته وکړي چې په درس باندې وپوهیږي او د دې تر څنګ په دې هیله چې تاسو د لوستل دغه شیبوره سره مل پاتې شوي اوسئ. نو حتما به تاسو په درس باندې وپوهیږي او مخکې له دې چې تاسو د دغه پوښتنو د ځوابونو پیدا کولو لپاره لوست بیا ځلی وایس که شیر مو په دقت سره غوږ نیولی وي نو تاسو حتما د دغه درو سره پوښتنو ځوابونه د همدغه لوست څخه ترلاسه کوئ او ستاسو په ذهن کې به وي. نو درنه زکون کو ترتلن کې درس پرې هڅه وکړي چې درو سره پښتنه ته په مکمل ډول تاسو ځوابونه شز دکې او شه جواب ورکړي. نو ترتلن کې درس پرې چې بیا هم د وی پزرو پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو. تاسو ټول په مهربانه ولې رب سپارم شو وخت ولري خدای مو مل سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیلی میمنې درنو زګونکو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند چاري به مشه پر مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاستویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسته راوړو. څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست راخره نشي بوره سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع په لوه د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانانو متقابل اغیزه د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفره هویت ورکړ تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او د غنوی هویت زموږ خلک د یو دین دی وی عقیده او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل دی یو دین یو عقیده او فکر خواندان سول د اسلام پر اتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته په تیره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه دا اوس موږ اوستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز لوست رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان سفاریان سمانیان غزنویان سلجوقیان غوریان او خوارزم شاهان همدارنګه مغولان تیموران او د کرد کورنۍ ور لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه او په دغه برخو کې د برخه اخیسته د دې د خپل دوه بسوډونو د منځ د دوه بسوډونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په یو سلون پنځنیم سپوږمیز کال کې هم امین وواژه بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت لمنځ ځینو بیا ورسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په لویدیځ برخه کې زیږیدل دی او د پلار چې هغه د مسکری دنده درلوده نو د همدې عمله یعقوب ته او د دا وړونو ته چې هغه عمر علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي یعقوب په ځوانۍ کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت وو چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه وو او د امویانو د خلافت په محل باندې د مسلمان سوی وو د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمه دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې وو هغه اسماعیل سامانی نومیدی چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله وکمنی وکړه د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر وکمنی ته رسیږي او د دوی وکمنی پیلېږي ورپسې بل اسلامی حکومت چې وو هغه غزنویان او سلجوقیان وو. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې البتګین نومیدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه وو، خو د غزنویانو حکومت د سبتګین په واسطه رامنځته سو چې د البتګین زوم وو او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومیدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د څخه وروسته بیا د زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د دې یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوانیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کې دوه څخه وروسته بیا د حمل ته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ دښمني لامل وګرځېدی، او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې وو هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ وو چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي، او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي، او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وروړي، چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي، او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي، او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي، او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو، او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده، او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه، او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو، او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی، او په پایله کې داغه د خوابندګی شي، چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطه لاندې ورخلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یو سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کیږي، او دی بیا ورسته وشل کیږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله برته ستنیږي په لارې کې د خپل قومونو او قبایل له خوا هغه لټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي، او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلی دي، او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن نومېده، او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسیدونکي وو، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی، د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه، او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې وو هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل، او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه، او هغه د چنګیز خان لقب ورکی چې دغه مغولي قومونه او قبیله نور هم سره یو کړی، او د خپل خلکو د لاش نظم د هغه د ثبات لپاره د یاسات او لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړ، ترڅو خلک په شړ ډول سره منظم کړي، او خلک ډیر نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د چیزنی طرح په هندغه کورنۍ د غوري د سلسله او زین نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه غنی نه زین وای چې دا په د غوري سلسله څخه د زین بیا وای چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایشودن کې په هرات کې ملک شمس الدین نومې دی چې د مغول سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړ سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغول سره د همکاري کولو سیاست یې ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مزیکی هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مړ کیږي، چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1800 کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومې دی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپوري ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځنګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمي زموږ خلک ډیر، مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل.
نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکي. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، هم دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او هڅه وکړي چې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، کو تراتونکو درس پوری تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په متردی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزړه پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیايي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي مامورین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي. مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وو چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه وو چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سویدي خپل سرکشیانې پیل کړي، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسګزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یو 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1341 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاتسون او همدارنګه د بریالیتوبونه یو ډیر لوی ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودي د همغه پلان سره سم دی، د کابل په د بلا حصار په لمونه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزونو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1341 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري رامنځته کوي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپل وینا 14500 تن څخه یوازې یو کس ډاکټر برایدن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات سوی وای تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزان په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پوري کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه د ملشکری جوړ کړي د يرغل د پاره چې بیا ځلی حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي، او دی بیا مقابله ته ورسي چې امیر دوست محمد خان د لښونی سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا ورسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل، او د خپل هغه لسلي حیثیت د بیا رګلزولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وزي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې، د همدغه عمله، د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بیا خبره پاته وو، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي. او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو، کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وزې او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوی وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ سره وړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې. او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمو کې رامنځته شوي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرشندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1346 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټه چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روسه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه. او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایفو د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي ګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1355 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو، بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1358 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله. او همدارنګه په دې توګه د اوسنی افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ ته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1358 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي. او د فاتحې د مراسم څخه وروسته په 1358 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه. او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې ترڅنګ پښکاره ټول اوړونه د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شیر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکی او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان شو، چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځانغوښتن کې سړی و د کابل په لور امیر شیر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا شو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرت چاتو حکم او هغه ته ورغلی او د هیلې دلرو د چې خپل ورور او د حضرت چاتو د خلکو په مرسته سره دی سلطنت ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نورتواني نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کر او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شو، چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کی او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي، چې بیا د خپل وډونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې لامل دا کارونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالي سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځې خوشنۍ او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علي خان مړینه و، چې سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل شو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاو چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته، کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي، محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې د په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي، مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پوشاکی. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي، د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې ورسره مرسته کوي، چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي، چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي. او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي، چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس پورې تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نام سلام الله علیه کی خلیمه امنی تر نو زکوونکو هله دا چی روغاوجور به اسا وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی بی تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاست وایم. هله دا چی د تل په سیر تر ورځ هم د لوست اخرین شی بور سره مل پاتیسی او ادنن ورځی د موضوع څخه ګټه واخلي، لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د مختلفو غزاګانو اړوند معلومات راسته راوړل او د خپل غزاګانې مو پیژندلې. نن راځو د حدیبی سوله یا د بیت الرضوان په حق معلومات لاسته راوړو او زموږ لومړنی موضوع هم دغه ده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت په شپږم کال کې د بیت الله د زیارت او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 سره د مکه مکرمه په طرف باندې روان شو. ان د هجرت په شپږم کال کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د کعبه شریف ته ولاړی او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 سره یعنی د 1400 نور هم ملګری وچ په دغه کال کې دوی د مکه شریف ته ولاړل او د عمره ادا کړ، چې مکه ته نږدې بیا
قریش د مسلمانانو لار نیولې و او دی پرې نه شول چې عمره وکي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله عنه چې د مکه قبیلو ته ډیر د درناوی ور شخص و د استاد په توګه د مکه خلکو تور ولېجه ترڅو هغه و په هیوی چې مسلمانان د جګړې د پاره نه دی راغلي بلکې هغه د عمره د کول لپاره راغلي دي. قریش هم د ټاکلې وخت څخه د ډیر وخت لپاره حضرت عثمان رضی الله عنه ټاکي وساتي او د همدې عمل به دغه اواز خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسول دي. یعنی کله چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان رضی الله عنه چې د بیا د مکی قبیلوت ډیر درناوي د درناوي ور شخص و د ور استوي تر سو هلته خبري وکي او د مکی خلکو ته وایي چې موږ یا مسلمانان د جنگ کولو د پاره نه دی راغلي هغه راغلي دي چې د عمره ادا کی. نو قریش هم بیا هغه وخت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته ټاکلی و چې په هغه وخت کې باید برتر ورسیږي یا هغه امکانات چې شتون درلود چې مثلا په هغه وخت کې د مکه ته رسیږي او برته تر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پورې ته رسیږي د هغه وخت څخه ډیر وخت تیر سو او قریش او حضرت عثمان رضی الله عنه ځان سره ساتلی وو چې بیا په هغه وخت کې د چې حضرت عثمان رضی الله عنه ډیر وزن دی دغه اواز خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسیدلې دي. د موضوع بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم د توحید سوې چې هغه د قریش سره د جګړې لپاره یا د جنگ لپاره ځان آماده کړي. په همدغه وخت کې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په داسې حال کې چې په حدیبه کې تر یوې درختې لاندې ولاړ وو د جګړې په اړه د مسلمانانو څخه بیعت واخیست چې دغه بیعت به په تاریخ کې د بیعت الرغدوان په نامه یادیږي. او کله چې کفار د مسلمانانو د دغه پریکړې یا دغه تصمیم څخه خبر سول د مکه مشرکین نو سهیل بن عمر د یو پلاوی په مشرۍ باندې پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته ولېږي او خبرې اترې شروع سوې. دواړه خونه په یو تړون باندې سلاس ول چې هغه دغه تړون په دې ډول وو چې دواړه خواوې باید د لسو کالو لپاره سوله وکړي، یعنی یو د بل سره په دغه لسو کالو کې جنگ ونه کړي، بل دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دي د خپل اصحاب سره سش کال برته وګرځي او حج دی نه کوي، راتلونکي کال دی بیا راسي او هغه هم په داسې حال کې چې د توري څخه پرته بل شی ورسره نه وي او هغه هم پتی کې وي او د دریم دا چې د قریش پرته د عربو هر قبیله دي د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د اړیکو د ټینګولو اختیار لري. ان فتحنا لك فتحا مبينا او کچيري د قريش څخه مسلمانان ته شپنا وروړل، مسلمان باید هغه برته وروسپاري، خو کچيري مسلمانانو د مکی څخه کفارو ته پنا وروړل هغه بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی بیا د هغه غوښتنه نه کوي. یعنی کچيري د قريش د جملې څخه یو څوک مسلمانانو ته ولاړل او مثلا هغه مسلمان سو مسلمانانو ته پنا یوړه، نو بیا مسلمانان باید هغه برته دغه قريش تور وسپاري هغه د ځان سره ونه ساتي. مګر کچیره د مسلمانانو څخه یو څوک کفار ته ورغله او کفار ته پناه یوړه، نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی د هغه کس غوښتنه نه کوي او د غوښتنې حق دی نه لري. چې دغه سوله د حدیبی په مقام کې وسوه او په قران کریم کې د فتح مبین په نامه یاد سوی ده چې دغه تړون یو مهمه ګټه دا و چې مسلمانان د قریش د خوا په امن کې سول او د دې وخت تر لاسه کې خپل پام ټول عربي قبایل ته واړوي او دوی د اسلام د دعوت لپاره هغوی اسلام ته راوبلي. د حدیبه د سولې څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اصحابو په واسطه د روم قیصر، د ایران شاه، د مصر عزیز مقوقش او د حبشه پاچا نجاشی او دیماما او همدارنګ شام مشرانو ته بلندیکونه واستوي او هغه هم هغوی ته هم د اسلام بلنه ورکي او د اسلام مبارک دین ته راوبلي، چې بیا په پای کې د حبشه، عمان او بحرین پاچاهانو دغه دعوت ومنه او د اسلام په مبارک دین باندې مشرف اسول. مګر د ایران پاچا خسرو پرویز هغه کوم لیک چې بلندیک چې هغه تلویزیون ول سوی وو هغه چیرې کوي زینوی چپتیا خوراک کړه، یعنی جواب ورنکې، خو حارث غسانی یوازې دا چې دعوت یې ونه مني د دې ترڅنګ د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هغه استاد چې ورستول سوی وو شجاع بن وهب یې هم په شهادت ورسوي، چې دغه غیر انساني حرکت چې حارث غسانی کړی وو هغه د موته د جګړې لامل وګرځید، چې ورپسې د خیبر غزا رامنځته سو. د خیبر غزا هم
د اوم هجری کال د محرم په میاشت کې اورستل دی چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د مکه د کفاره د خوا ډډمن سي وی غشتل چې تړون ماتون کو ته سزا ورکي او د هم د عمل بیا یو لشکر اماده کوي د شپې د خوا هغه لشکر د ځان سره رجیت بیاي او کله چې سهار کیږي يهودان خپل کارونه تراوزي مسلمانان خیبر ته ورسېدل يهودان چې مسلمانان ولیدل نو تېشته وکړه او دوی خپل کلاګانو ته پناه یوړه غطفانیانو هم غشتل چې د هغه سره مرسته وکړي خو کله چې ولیدل درجه دره د مسلمانانو په ولکه کې ده او ټول مسلمانان په دغه ځای کې دي نو خیبر ته د رسېدو بل لار هم نه و نو دغه پریکړې څخه تیر سول او دوی د هغه سره مرسته ونه کړه د خیبر کلاګانی هم د مسلمانانو په خاص توګه بیا د حضرت علی بن ابي طالب رضی الله عنه د سرشندونه او د هڅو په پایله کې فتح سو چې مسلمانان ډیر سرشندنی ورکړې د خپل ځان څخه تیر سول او په دغه ځای کې دوی فتح ترلاسه کړ په پایله کې هم د خیبر يهودان تسلیم سول او د خیبر د غزا څخه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د برتستنیدو په جریان کې د قریش دوه تنه مشران او اتلان خالد بن ولید او عمر بن عاص هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راغلل او د اسلام د منلو اعلان وکړ یعنی کله چې د خیبر غزا ختمه سو او په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برته استنیږي نو دغه استنیدو په حال کې چې برته ځي د قریش دوه تنه مشران او اتلان چې هغه یو یې خالد بن ولید او بل یې هم عمر بن عاص و دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راځي او اسلام دعوت مني اسلام مني مسلمانان کیږي او د اسلام دغه د منلو یا د چې دوی اسلام ته مخه کړی د اسلام دعوت یې منلې دي دغه د اسلام د منلو اعلان کوي بل هم د موتیغ زاده چې غسانیانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم استاذ یې ووږي یعنی موږ ویل چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته بلن لیکونه لیږي ځنې پاتې هغه بلن لیکونه مني ځنې دعوت نه مني او ځنې بیا اختیاروي یعنی جواب نه ورکوي مګر د هغه د جملې څخه غسانیان بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه استاذ چې دغه بلن لیک یې هغه تور وړي وو هغه وژني د بلې خوا بیا د وخت را هم را رسیدلی وو چې هغه یو ځل بیا د اسلام مبارک دین تر وبلل سي د هم دغه عمل بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت په اتم کال کې د هغه د ځپلو په مخه درې زره کسیز لشکر جوړوي او د دغه لشکر مشري هم حضرت زید بن حارث په غاړه ورکوي او هغه ته وایي چې کچيري حضرت زید رضی الله عنه شهید سو بیا دی حضرت جعفر رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي او که هغه هم شهید سو بیا دی حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي کله چې مسلمانان د شام هیواد ته د متفسمه کې د عربو او همدارنګه د رومیانو د ګډ لشکر سره مخامخ سول جګړه شروع کیږي یعنی کله چې مسلمانان د شام هیواد ته راورسېدل د همدغه متفسمه کې عربان او رومیان د عربو او د رومیانو څخه ګډ لشکر یو د بل سره مخامخ کیږي نو په دې وخت کې جګړه شروع کیږي د اسلامي لشکر قومندانان په بل پسې په شهادت رسیږي یعنی هغه قومندانان چې په دغه اسلامي لشکر کې شتون درلود یا دوی دغه اسلامي لشکر قومندانان و دوی د یو په بل پسې یعنی په ترتیب سره یو یو شهید کیږي او په پای کې اسلامي لشکر سیف الله یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل قومندان په توګه ټاکي لکه څنګه چې ویل سی هم د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا چې کله یو مشر شهید کیږي بل مشر دی د هغه لشکر قومندانی په غاړه واخلي او کله چې هغه هم شهید کیږي نو په پایله کې دی بیا سیف الله یا یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د دغه لشکر مشري په غاړه واخلي نو په همدغه وخت کې چې دغه اسلامي لشکر قومندانان یو په بل پسې په نوبت سره په شهادت رسیږي او هر یو شهید کیږي نو په پای کې بیا اسلامي لشکر په آخري وختونو کې سیف الله همدغه خالد بن ولید رضی الله عنه خپل قومندان ټاکي او دغه لشکر مشري د تور کوي چې هغه خپل تیتو پرک لشکر یو ځای بیا راغونډوي او هغه منظموي یعنی دغه لشکر چې د جګړې وخت کې هر خواته سره تیتو پرکسوي و دغه قومندان یا خالد بن ولید رضی الله عنه دغه لشکر سره یو ځای کوي سره منظم کوي تر دوه ورځو او رسته جګړو رسته بیا د غری لمنې ته پناوړي او دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي یعنی دغه جګړه دوی ورځي دوام لري چې دا یو ډیره سخت جګړه و چې د دوه ورځو د سختو جګړو څخه وروسته بیا دوی مجبور کیږي د غره لمنې ته پناه یوسي، چې دغه لشکر راغونډیږي راټولیږي او د غره لمنې خواته پناه وروړي. دشمن هم چې کله دوی د غره لمنې ته پناه یوړه، دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي چې په پایله کې د اسلام لشکر مدینه ته ستنیږي. یعنی جګړه دلته درول کیږي، نه څوک ماتیږي نه څوک بریا ته رسیږي، او دغه کله چې دغه لشکر د غره لمنې ته ولاړي نور جګړه ختمیږي، دشمنان هم په خپل طرف ځي او اسلامي لشکر هم بیرته مدینه ته ستنیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ د حدیبې د سولې په حق لوویل، د چې د حدیبې سولې یا بیت الرضوان څه ډول منځته راځي، کوم تړون دی لاسلیک کوي، او په هغه تړونو کې مهمې مادې څه وي، د هغه مادو په حق له مهم ویل د چې ځینې مادې پر اساس باندې دغه تړون لاسلیک کیږي، او په پایله کې دغه تړون د مسلمانانو په ګټه داس تمامېږي چې دوی وخت پیدا کوي عربو قومونو ته خپل پام واړوي او اسلامي دولت اسلامي دعوت ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ مو د متحده غزه په حق له ویل چې د غزه څه ډول پیلېږي او ولې شروع کیږي، دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوم کسانو ته بنل لیکونه لیږي او هغه ته د اسلام دعوت ورکوي، ترڅنګ کوم پاچاهان دغه بنل لیکونه یا دغه دعوت مني او کوم پاچاهان نه مني، کوم پاچاهان هم چوپتیا اختیاروي، په دغه اړوند هم موږ وپوهیدلو چې په پایله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم استاد چې بنل لیکي وړی وو هغه هم په شهادت باندې رسول کیږي، چې دغه استادې د شهادت پر د شهادت رسیدو سره سم بیا د دې لامل کیږي دغه کار چې جګړه رامنځته شي او بیا د موته غزا پیښیږي، چې دغه جګړه هم بیا دوی ورځې دوام کوي، او دغه جګړه بیا داسې چې مسلمانان د غره لمنې ته ځي او همدارنګ دشمنان هم د جګړې څخه لاس اخلي، دغه جګړه په همدې ډول پای ته رسیږي. نو نن ورځ درس مو هم دومره وو، په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وي او ګټه به مرسته اخیستی وي. د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پالو یو مهربانه رب.